کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې دوی د والیانو معرفي او ارګ د لوړې مراسم ځنډولي. نن چهارشنبه ده، د کب یهود 8 د فبروري 16. په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه لولي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. په پام کې د پانګر هر ولایت کې د اوبو دیرش کوچني بندونه جوړ شي او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د ثبات او همپالنې ټاکنې زرډله چې مشري عبدالله عبدالله کوي او ځانې د ولسمشري زور ټاکنو بریالی اعلان کړی دی. وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکایي د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشري امریکایي پلاوي د ښاغلي غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال له دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. د دغې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي په دې اړه د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله د لوړې مراسم د دواړو لورو لخوا تر 15 ورځو ځنډیدلي دي او تمه کېږي چې په دغه موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم د حل لاره پیدا شي. خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې د لوړې د مراسمو د نیټې پر سر اختلاف روان دی، خو دقیقه نیټه معلومه نه ده چې د مراسم به کله ترسره کېږي. د ناتو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د ناتو سازمان په اعلامیه کې تیر شپه د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې دوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د دغه هیواد د تیر سپتمبر ولسمشري ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو یو شمیر نورو کاندیدانو په ځانګړي ډول د ښاغلي غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځانې بریالی اعلان کړ. د ناتو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه سوې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لاپسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس یې وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحد سي او د سولې په پروسه تمرکز. د ناتو د اعلامیې په پای کې د ستولتنبرګ په حواله راغلي چې ناتو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. په پام کې ده په ننګرهار ولایت کې د اوبو دیرش کوچني بندونه جوړ سي. ویل سوي د اوبو د دغو بندونو د سروې او ډیزاین چارې بشپړې سوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیرني پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د دیرش چک ډیمونو یا وړو د اوبو بندونو سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې دي او د عملي چارو د پیل په موخه قراردادونه مرکز ته استول شوي تر څو منظور شي. په دې سره به په دې ولایت کې د اوبو په برخه کې ډیره ستونزه حل شي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او دوی زیاته ګټه نسي ورڅخه اخیستلی. زموږ اغلازه د راډیو ری له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیا هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډیر نوښت سي د کړکیچ مخه باید ونیسو. دا غونډه وروسته لغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پرونکي پروسیجرونه منستر اوستل چې شایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په ایران یې سخت بندیزونه پیل کړل. ایران هم دغه تړون رعایت سرغړونه کړې ده او د یورانیمو بډاینو ته یې دوام ورکړی. ایران ویلي که بندیزونه ترې لرې سي بیرته به د تړون د موادو رعایت ته ورستون سي. د نړۍ دیشو هیوادونو راپور ورکړی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې یې ثبت کړې دي. تر چین وروسته چې د دې ویروس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کورونا ویروس د یوې پیښې تایید وکړ. کورونا ویروس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین څخه بهر د وژل شویو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی. په چین کې 18,000 او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2,500 کسان په دې ویروس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوي چې د چین له مسیره تیر شوي دي. په اوکراین کې د یوې کښتۍ 15 کارکوونکو د حکومت لخوا د کښتۍ د کښته کېدو غوښتنه رد کړې ده. په دې کښتۍ کې 2 کسان په کورونا ویروس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي. او په همدې تړاو د کویت د ملکی هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې سنگاپور او جاپان ته یې ټولې الوتنې ځنډولې دي. د کویت خبري اژانس کونا راپور ورکړی چې دا اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې اخیستل شوی دی. اژانس وایي دا بیان د کویت د روغتیا وزارت له لارښوونې سره سم پرون خپور شو. د خبرونو پای.
تاسو ازادي راډیو ته ورسېست. د دې خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د ثبات او همپالنې ټاکلیز دلوي چې دوی لخپل اړخ د والیانو معرفي او ارګ د لوړی مراسم ځندولي.
تاین والی ها را متوقف ساختیم، همچنان قرار به بو کې ما هم آمادگی داشته باشیم.
د یو تحقیقاتي مرکز لمرستیال څخه اوري چې وای په کار د ولسمشر غنی دا ور سیاسي جوړجړی ته غاړه کښې نه جدي.
کچېری رئیس جمهور غنی بیا کوم سیاسي معاملې کوي نو دا په افغانستان کې متاسفانه په یو فرهنګ باندې بدل شي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم رسیدلې او اندېښنې زیاتې کړې دي. د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم اوریدلې سي. په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز د پروګرام خپریږي. د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد اصفهی مختوری. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي چې امریکایي هیات ورڅخه غوښتنه کړې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. دغه ډله وایي چې دوی هم له خپل اړخه د والیانو معرفي ځنډولې ده. د دې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانیوی وایي چې د لوړې مراسم د دواړو لوریو لخوا تر 15 ورځو ځنډېدلي او تمه ده چې په دې موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم حل لاره پیدا سي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی. د کابل استودیو نور جزئیات له تاسو خبرو.
ورسله هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د نوي حکومت څخه د لوړی د مراسمو د ځند غوښتنه وکړه او ترخوای په یو اعلامیه کې ویل چې دا غوښتنه د افغان حکومت لخوا منل شوې. اوس د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکخ غړی فضل احمد مانوي هم د دغه ډلې په سازولۍ وایي چې دوی هم خپل د لوړی مراسم او د والیانو مقرره یې ځندولې دي. ښاغلی مانوي نن ازادي راډیو ته ویل
دی وای موږ د والیانو مقرری بندې کړې دي او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیاری ولرو خو اوس لوړ نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم به نه ترسره کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ یې محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله. ځانې ګټونکو اعلان کړ او ویل چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي یو ورسره یې څو ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې لغ برګونونو سره ملو. خغلی مانوی ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د خغلی غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته ویلي چې د لوړې د مراسمو د نیټې پر سر اختلافات روان دي او دقیقه معلومه نه ده چې دا مراسم به کله تر سره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپلې تازه اعلامیه کې لیکلي و د سولې وخت دی، نو د ټاکنو پر ځای د تلپاتې سولې پر لور ګامونه اخیستل پکار دي چې له طالبانو سره جګړه خاتمه کړي او سیاسي حل لار وموندل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تمه ښودلې چې د افغانانو خپلمنځي خبرې به په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل شي.
په دې اعلامیه کې همدا ډول د موازی حکومت جوړولو هڅې ناقانونه بلل شوی او زیاتوي چې دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. اعلامیه زیاتوي امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعلان چې لمخې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی څاري خو په کار ده چې په دې اړه شته اندېښنې د اساسي قانون او له قانوني لارو هوارې کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې راتلونکي حکومت د پراخ بنسټه وي داسې چې د ټولو افغانانو هیلې پر ځای کړي. په اعلامیه کې ښکېلې خواوې هڅول شوي چې د سولې هڅو کې برخه واخلي او د سولې لپاره پر یو ملي اډانه سره سلا شي، داسې اډانه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازولي وکړي چې پر مټې د سولې خبرو ته چمتو او مشري وکړي. بلخوا د ناټو سازمان سرمنشي یانس استونټلبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د ټاکنیزې پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي اصولو په چوکاټ کې ځواب شي. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکېچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. په همدې حال کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خورم هم وایي د ټاکنو په اړه د کورنۍ رضایت نه موجودیت د نړیوالو اندېښنې هم راپورته کړي دي.
دلته سیاسي رضایت نوی حاصل شوی چې هر وخت تر سره شي مشکل به من سره. دلته باید داخلي مشروعیت د انتخابات پیدا کړي، سیاسيون پکې راضي شي.
د افغانستان د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان درامنځ شوی کړکې جوړو ساده خلیلزاد تر اتسنګ مخکینی ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم هڅه پیل کړي چې سونزو ته د رسیدنې یو لار پیدا او د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ولاړ نشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسيون د سولې لپاره د لوړې د مراسمو د ځان هرکلی کوي. پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي امریکا د سولې په برخه کې په احتیاط ګام اخلي او له همدې کبله د لوړې د مراسمو د ځان غوښتنه کړې ده. دوی خو چې د لوړې مراسمو تر هغه ځنډول شوی وي تر کله چې بین الافغاني خبرو پایله ورکړې وي، خو اوس چې په دې اړه لومړی ګام هم واخیستل شو ښه خبره ده. خو اوس اړتیا ده چې دا بهیر وغځول شي. اوس باید دا درک شي چې سوله لومړیتوب لري. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې د لوړې د مراسم به د راتلونکي پنج شنبې په ورځ باندې ترسره شي، خو اوس معلومه نه ده چې دا مراسم به کله ترسره کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې تیره اونۍ اعلان شو چې لمخې محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه اعلان شو. بله سالیسه،
ډېره مننه. ومرودل چې د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې دوی د فعالیانو معرفي او ارګ د لوړې مراسم ځنډولې دي. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتي مرکز که څه هم د لوړې مراسمو د ځنډ هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت او سیاستوال باید د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته یو ټول ګډونه او قوي ټیم وټاکي. د دغه مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د لوړې مراسمو ځنډول څومره مهم عمل و؟
ترکم اندازې پورې چې زه معلومات لرم که چیرې رئیس جمهور غنی د تعلیف مراسم نیولی وای او دای په هیڅ رئیس جمهور لوړی کړی وای قسمې خوړلې پنځم به نو بیا قرار دا و چې ډاکټر صاحب عبدالله شاغم دایداله زه د ټاکنو ګټونکو يم هغه په چهارشنبه باندې دا کار کړی وای. که چیرې داسې یو حالات رامنځته کېدلای نو بیا د سیاسي تنشونه سیاسي مشکلات دا مخ په ډیرېدو او د افغانستان لوري چې کوم طالبان سره باید مذاکرات کوي دا لا هم ضعیف کېدی او دا یو بې اتفاقي شول. نو د امریکا په غوښتنه باندې او د دولت د سیاسونو په شمول د پخواني رئیس جمهور دا غوښتنه مطرح شوې وه. زما معلومات دا دي چې ارګ منلې ده چې سیدی دا باید وزندو.
اوس چې ستاسو د معلوماتو لمخې ارګ هم دا منلې ده چې دغه د تحلیف مراسم د الکتر لګو وزندول شي د سولې په خاطر باندې، فکر کوي چې د تحلیف مراسم ځند او دغه نو وروسته بیا بل مرحله بیا هم دا دوه ټیمونه سره جوړ شي په واک باندې او بل اخر به یو قوي مذاکراتي ټیم د سولې د خبرو لپاره ماری فکر شي؟
کچېری رئیس جمهور غنی بیا کوم سیاسي معامله کوي نو دا په افغانستان کې متاسفانه په یو فرهنګ باندې بدل شي چې انتخاباتو نتیجه څوک نه مني بیا به جوړجاړي کیږي بیا به ګډ حکومت او یا هم واک به وشل کیږي. زما تحلیل دا دی چې کچیرې داسې یو برنامه په سر کې وای نو بیا ولې دومره جنجالونه، ولې افغانستان او سیاسون متاسفانه وشل چې په نړیواله ټولنه کې مشته یو بدنامي په هیڅ باندې راوړي نو مبادیږي.
الله رسه کېدل شي اوس
صحیح لاره دا ده چې سیاسون کرینی او پریږدي چې یو واحد دولت جوړ شي او دا هغه واحد دولت رهبری لاندې یو همشموله ټیم د مذاکراتو ته واستو چې هغه څه چې ډېر لوړ دي پښته هغه سولې پروسه ده او که خدای مکړه هغه خراب شي نو بیا د افغانستان راتلونکي څو کلونه به ډېر بد وي او نتیجه به دا وي چې موږ په انتخاباتو کې صحیح دغه مسله راټول نه شو کولای ولته په سوله کې باید
د سولې او شخړې د مطالعاتي مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي و چې ویلي حکومت او سیاستوال باید د سولې بین الافغاني خبرو ته یو ټول شموله او پیاوړی ټیم جوړ کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په 2000 میلادي کال کې 12 لوی سړی خونې جوړې کړي. د دغه وزارت سرپرست وزیر حشمت الله غفوري نن ملت ته د حساب ورکونې په کانفرنس کې وویل ټاکل شوی و چې دغه سړی خونې د 2019 میلادي کال په جریان کې جوړې شي خو د ځینو ستونزو له امله یې کار وځنډیده. نوموړي همدارنګه وویل چې د دې کال په جریان کې به د 15,000 میټریک ټنه سړو خونو د جوړولو کار هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر بڼوالو د سړو خونو له نشتون څخه شکایت کړی او ویلي چې له دې امله د دوی میوې په ګاونډیو هیوادونو کې په ټیټه بیه پلورل کیږي. د کرنې وزارت تر اوسه 45 سړې خونې جوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزي چارې په عادي ډول روانې دي. د سرګندونې ایران سره د پولې د تړلو او بیرته پرانیستي وروسته کیږي چې په ورته وخت کې د روغتیا وزارت نړیوال سازمان د کورونا ویروس د پرختیا خبر ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو اعلامیه کې دغه خبرداري ته په اشاره ټینګار کړی چې دوی اقدامات په پام کې لري او باید سوداګرۍ په صنعت منفی اغیز و نه کړي. لبلې خو د سوداګرۍ او صنعت وزارت له ترانزیتي شرکتونو هم غوښتي چې په عادي ډول خپل کارونو ته دوام ورکړي. دغه وزارت له سوداګرو او لیک درالیک شرکتونو غوښتي چې خپل کار په عادي ډول روان وساتي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني 40 پوله، یو روپۍ یورو 2 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند تنوی افغانی، یو سعودی ریال 40 افغانی 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانی، زر هندی روپی 1.05 افغانی او زر پاکستانی روپی 390 افغانی.
او سم یو نړیواله مسله تعقیب و. کرونا وایرس چې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خپور شوی و اوس د نړۍ لسکونو هیوادونو ته خپور شوی دی. په ځینو هیوادونو کې په دې وایرس د اخته او ورڅخه د مړو شمیر زیات دی. خو د افغانستان په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې یوازې یو تن تشخیص شوی چې کرونا وایرس لري. عصمت څارون د کرونا وایرس د خپرېدو موضوع تعقیب کړی دی په سټوډیو کې راسره دی. څارون صاحب، لومړی په دې اړه وروستي معلومات څه دي چې دغه وایرس څومره هیوادونو ته رسېدلی دی؟
صالح صاحب مننه. د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړ مبرس په خپلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کرونا په وایرس اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایټالیا پرون وویل چې په چیرو 44 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کرونا په وایرس 11 تنه مړه شوي او 322 تنه تشخیص شوي چې په کرونا اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې په ایټالیا کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 100 تنه ښودل شوی. کرونا وایرس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایرسو د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه شودل کی جلبته اوس به ممکن تر دیم زیات شبی وي. په چین کې اته اویا زره او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2200 کسان په دې وایرس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوي چې د چین له مسیره تیرې شوي دي. په دې بیړیو کې یوه هم د جاپان کروز بیړۍ ده چې موږ تاسو هم ډېر خبرونه درلودل چې سلګونه کسان پکې په کورونا اخته شوي دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 15 کارکوونکو د حکومت لخوا له کښتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. په دې کښتۍ کې دوه کسان په کورونا وایرس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي دي. ایران په کورونا د خپلو 100 تنو اتباعو اخته کېدا تایید کړی او ویلي دي چې په دې هیواد کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ایراني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 18 تنه په کورونا مړه شوي دي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې په کورونا د یو تن اخته کېدل تایید شوي دي، خو ځینې راپورونه ښیي چې ممکن په دې هیواد کې تر دې زیات کسان په دې وایرس اخته وي. وروستي معلومات څه دي؟
او سالی صاحب، په افغانستان کې د کورونا په وایرس او د اخته کسانو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ورکول کېږي. په هرات کې په وو تنو شک شوی چې په کورونا اخته دي، خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولېږل شوه څرګنده شوه چې یوازې یوې په دې وایرسو ککړ دی، نورې نه ول. البته د یو کس لا هم د وینې معاینه مکمله شوې نه ده، هغه به معلومه شي ژر. په غور کې هم یو تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 15 تنو یادونه کېده چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معاینه وشوه چې هغوی کورونا نه دي. اوس که هر څوک عادي والګه یا زکام هم ولري سالی صاحب، نو په اوله کې د کورونا شک پرې کیږي ځکه چې دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او باید هم په اوس وخت کې چې دا ناروغي مخ په خپرېدو ده په معمولي زکام او تبې شک وشي او معاینه وشي د وینې چې خدای مکړه چې په دې ویروسو ککړ نه وي.
بس په همدې هیله چې اوریدونکي هم له دې وایرس څخه په امان وي، لسمت سروان څخه مو اوریدل چې کورونا وایرس چې اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې خپور شوی وو، اوس د نړۍ لسګونو هیوادونو ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم رحمت الله پند کابل چپرس پونه ته کتنه کوي.
د 8 صبح روز پانه په سر مقاله کې راغلی لشک پرته د جمهور رئیس ټاکنو ستونزې درلودي او لدی عمل راولل شوی ستونزې هم پر اختیار د اندېخنې وړ دي. ولاند په سره مقاله کې ادب نسوي کولس مشر محمد اشرف خنی فکر کوي چې د ټاکنو کمیسون د بریالیتوب وسی خبر کړي او امنیتي ځواکونه پلاس کړي او برعکس اجرایی رئیس عبدالله والیان ټاکي چې دا هم غیر قانوني دي دواړه خنه کوي. د سره مقاله په پای کې راغلي تجربه خودلې چې کمزور خلکو پیوړو حکومتونو ته سقوط ورکړي، نو لازمه ده چې دواړه خواوې د ستونزو د حل لپاره د منځګړو خبرو او سپارښتنو ته غوږ ونیسي چې دا د ملت په خیر دی او هیواد ثبات بیایي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سره مقاله نوماندی په یو اقلیم کې دوه ولس مشران وړاندې په سره مقاله کې راغلي. په افغانستان کې ټاکنیز کړکیچ همداسې دوام لري. د ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله دواړه پلمیان ځان پر حق قبولي او د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د لیکوال په باور روان کړکیچ د هیچا په خیر نه دی او همدا وضعیت له طالبانو سره بین الافغاني ممکنه خبره او د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه ټاکنی کوي. د سره مقالې لیکوال پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د روان کړکیچ د حل لپاره باید راوندانګي او افغانستان له کواک وضعیت راوباسي. د بیسورس پاڼې د سره مقالې نوماندې د افغان سیاسي او ملي نخبګانو وروستي ازمیخت په سره مقاله کې راغلي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په تاریخي بحران کې د پردی تسلط، کورنۍ لانجې، جګړې، سیاسي انتشار او پر دې د پاس اوس د کورونا وایروس يرغل. لیکوال ټینګار کوي هیڅ هیواد او ولس د ګډوډۍ په حالات کې له ذکر شویو پورتنیو ستونزو سره مقابله نسي کولای. دا د یو ولس د سیاسي ملي نخبګانو ازمیښت ده چې له دغه حالات سره څه ډول مقابله وکړي. اصلاح دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي باید قانون ته غاړه کېښودل سي. ټاکنیز ستونزې چې یو حقوقي بحث دی باید د قانون په رڼا کې حل سي. خو بلې دولتي ورځپاڼه انیس بیا لیکلي د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان راپورته شوې ستونزې باید په ملي کچه په بحثونو او خبرو کې حل سي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې د خبرو لپاره باید منتخب ولسمشر تصمیم ونیسي.
په خوست کې ځینو مخورو او فعالانو په یوه غونډه کې د ځینو سیاستوالو لخوا د موازي حکومتونو د جوړولو هڅې د قانون خلاف وبللې. دوی ویل چې د ټاکنو قانوني پروسه پای ته رسیدلې، سیاستوال دي د کړکیچ او بې نظمۍ پر ځای نوي منتخب حکومت سره همکاري وکړي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د سیشن به پرز د خوست قومي مخورو روڼ اندو او مدني فعالانو په یوه خبري ناسته کې په هیواد کې د یو شمېر سیاسيونو لخوا د ټاکنو د اعلان شوو پایلو خلاف د موازي حکومتونو خبري د افغانانو د هیلو او د نظام سره په مخالفت کې وبللې. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل ویل هغه سیاسيون چې نن سبا د موازي حکومت خبري کوي او یا د سولې د پروسې په ګډون نورو ملي بهیرونو ته خنډ جوړوي، له هغوی په کلکه غواړي چې قانون ته د غاړه کېږدي.
نن سبا شرایطو کې د موازي حکومت چیغې وایي او یا په نورو ملي مسایلو کې د خان سبب ګرځي، مثلا د سولې مسایلو کې دوی ځان ځای کوي. مونږ نور نه غواړو چې خپل سرنوشت داسې چا په لاس کې ورکړو چې هغوی له مونږ ولسونه ډېر بده خاطره لرو. بنان هغه نماندان چې نن سبا کشمکش جوړوي او غواړي هیواد د بحران په طرف بوځي، د هغوی نه مو جدي غوښتنه ده چې قانون د ځان تطبیق کړي.
یو بل خوستی روړ اندي صاحب ګل فرهاد په دې خبري ناسته کې ویل د دې ولایت اوسیدونکي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ځینو تحرکاتو له لارې په دې هیواد کې د سولې روانې هڅې سبوتاج او له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ به چاته دا اجازه ورنکړو چې د سولې پروسه سبوتاج کړي او یا هم په ملک کې ګډوډي د حزب د ژبې د قوم د سمت په نامه رجمارت جوړ کړي او یا هم ګډوډي رامنځته کړي، دا اجازه موږ په هیڅ صورت چاته نه ورکوو.
د خبري ناستې پنځم مادیز پریکړه لیک چې مدني فعال نذیر روشان وړاندې کړ په کې راغلي خوستوال د ولسواکۍ د ارزښتونو ساتل او د افغانستان اساسي قانون بشپړه پرې کېدنه د دې هیواد او ولس د خرازه او سوکالۍ لپاره سره کرخه ګري او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په دویم ځل د محمد اشرف غنی د بریا د اعلان هرکلی کوي.
موږ خوستوال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په دویم ځل د ښاغلي محمد اشرف غنی د بریا د اعلان هرکلی کوو او د دې هیواد قانوني او منتخب ولسمشر یې بولو. موږ د دې قانونمند ملي بهیر په وړاندې د موازي حکومت اعلانېدل د نظام او ولس سره ښکاره دښمنۍ بولو او پر محرکینو یې غږ کوو چې د ټاکنو پروسه پای ته رسیدلې، هغوی د تشنج او بې نظمیو پر ځای نوی منتخب حکومت سره همکاری وکړي.
که له یوې خوا د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي د موازي حکومت د جوړولو د هڅو پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، بل لوري ته له درې ورځو راهیسې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیف هڅې پیل کړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخاباتو له امله د رامنځته شویو لانجو د حل په موخه منځګړتوب وکړي. د سه شنبې په ورځ د حامد کرزی مطبوعاتي مسؤول محمد یوسف سها ازادې راډیو ته ویل د حامد کرزی دریځ دادی چې اوسنیو ټاکنیزو جنجالونو ته په کتو ولسمشر غنی دې په خپل ځای پاتې شي، د ملي یووالي حکومت ته دوام ورکړي او پر سولې د تمرکز ډیر شي.
تاسو له پیغامونو
زاد ننګرهار ولایت د لالکول ولسوالۍ د کرنول د کلینا بلدین تاسو سره په تماس کې مې زموږ غوښتنه د قضا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې د کاندي خود افغانستان خلک د افغانستان د عوام خلک د افغانستان د غریب خلک یې غر کړی طبي سره مخامخ کړل. یو د دې ورته په درې نیم سو افغانۍ باندې یو ورځې کار نه کوي، همدارنګه دوه نیم سو ورته په څلور نیم سو افغانۍ چې د زرو پاکستاني او کلدارو سره سمون خوري دوه ورځې کار نه کوي، همدارنګه څلور نیم سو ورته هغه ورته په شپږ سو افغانۍ باندې چې د پاکستاني تقریبا
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
کندهار ولایت ته د مسوالو سره اړیکه نیولې ده. درې میاشتې ماشینم باندې انډواله چې یو اړ خو یې نه چې یې انډواله د یو دمی انډواله د دوه دی اوس موږ ولاکه په شې سرساسي ده انډواله دا څنګه کار دی په لاپ سر نور مشران یا سرساسي دی بیا په کلي باندې جسته چوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو ورول چې د ازادی رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي وو. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرام پیل شي، دولس نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د شغل غنی او عبدالله سره د لیدنو پر مهال له دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې پر موضوع تمرکز وکړي. د دغې ډلې یو مخکښ غړی فضل احمد مانوي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله د لوړې مراسم د دواړو لورو د خوا تر 15 ورځو ځنډیدلې دي او تمه ده چې په دې موده کې انتخاباتي کړکیچ ته هم حل لاره پیدا سي. خو ارګ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې د لوړی د مراسمو د نیټې پر سر اختلاف روان دی او دقیقه نیټه معلومه نه ده چې دا مراسم به کله ترسره کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندیښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو پر اساس جواب سي. د ناتو سازمان په اعلامیه کې تیر شپه د ستولتنبرګ په حواله راغلی چې افغان سیاستوالو ته سپارښتنه کړې چې له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لاپسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. په پام کې د په ننګرهار ولایت کې د اوبو دیش کوچنی بندونه جوړ سي. ویل سوي د اوبو د بندونو د سروې او ډیزاین چاري بشپړې سوي دي. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونو نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسې، بریتانیا، چین او روسیا هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي او د ایران استازي هم په دې غونډه کې ګډون کوي. د نړۍ ډیر شو هیوادونو راپور ورکړی چې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت کړې دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډیرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایتالیا او ایران کې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان ور مورس په خپل هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو تایید وکړ. او د کویت د ملکی هوایي چلن ادارې اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته یې الوتنې ځنډولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوی ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل شپږتنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
د نیول شوو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشه یي توکي انتقال کړي، خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول. زیادو کسانو سره 2.7 4.9 کیلو ګرامه نشي توکول.
په یو بل پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل نږدې 2 کیلو ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلو ګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني وله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلو ګرامه چرس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلو ګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس د نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغې څومره څېړنې کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله ده خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، نور کې د وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کرا شي منګه مریض په زور نه بيسترو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصوه.
چې وخت به وو مال سم ژوند دین سره نه وو چې نه به تیار لکه مړ سترګې مغړې دې سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خپرونه د چارو د نړیوالې ډلې په څېړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشه موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشه موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د مالی اقدام ډلې یا FATF د 250 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپله کلنۍ او ورځنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشه یي موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله یې افغانستان له خړ لیست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغې څومره څېړنې کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی، چې هغه هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډېر کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي او ترهګری ډلې هر کال د افغانستان له نشه یي موادو څخه 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډېر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشه یي توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي، تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پرې کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلا و چې د مالی چارو د نړیوالې ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ مشرانو د نشه یي موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخواني دود په راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې، پریکړلي کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلي که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ، خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
موږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی په ډرش وال چارش وال دا موږ بندوو چې په کلي کې تیږه دا خرڅوي، دانی غوسکایا لولو، هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا موږ نه پرېږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی دي چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله دا خپل د کننه وي، هوټل کې وي، کور کې وي، دا د وتړي کوی نه تړل. دغه قومي خلک ورته مخته وي، دولت بر سره وي. موږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چرس کې ورکوم چې دا کر زال شو. دولت چارې ډېرې دي، موږ سره همکار یو، په څنګه اوسه وي لوړ یو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال رشید الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضې د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتونه راغلي دي، همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مو هم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقدامات د تعقیب دپاره مو ځونته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشه یي مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخنیول کېدای شي.
کدا ول زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې صرف صدا بداد د مانځي دغه کک بد مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکای ننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې وه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لوڼې او خویندې معتادینو ته په نکاح نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 50 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د ستمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عام روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرون کوم صحوي ټیم چې دی هغه سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراض ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبی چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د لپاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځینې مریضانو کې صحیح وضع یا د مخادراتو کې اندازې زیاتې وي کېدې تر 40 ورځې پورې دوام وکړي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوانۍ یا د بیا غونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځو څخه تر 45 ورځو پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی ته په جامع کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحیح برنامه د لیکچری دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 ورځې د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پازا به وایي، مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي او مریض کچیرته مشکلات پیدا کول خیر مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه ځینو کې تاسو نه شي کولای، هغه ځینو ته مزه او د شپې شوګیر م کوي او ځین نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې کې لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خاطر لړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتې کې دی مریض اپته کې یو ځل شفخانه ته راځي، د میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحیح پرسونل چې کوم د منګه صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکل ته پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
راکسته په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامیل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامیل خپله سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبوي نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصروفیت ته پیدا کړي. پامیل چې کومک ونه کوي مریض خپله ناهیلي نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته ځي. یو بل مشکل چې په دې ټولنې په اړه دی، ټولنه په مخدراتو کې باندې ډیره کړه، یعنی ډیر زیات په راخه کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې له تاسو سره بستری شي، دوی څنګه کولی شي ستاسو په روغتون کې بستری شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي، د مریضانو د مرکز د راتګ دپاره دوه درې شیان شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دی چې فامیل راشي، او فامیل ته مونږ بیا ورسره سپارښتنې لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي دا مریض بیرته خراب نه شي. او بل دا دی چې مریض که چیرته آماده نه و د بستر دپاره، مونږ هغې سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو یې بستر ته آماده کړي، او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض که راشي، مونږ مریض په زور نه بستروو.
څه ډول مریضان نورو روغتونو تلیګی یا بیخی بستر وینه؟
زنی مریضان کچیر تا جدی روانی ستونزه ولري، هغه بیا موږ دلته نه بستر او موږ رواني شفخانه تلیګو. که زنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري، یا تبرکلوز یا د سکم نورې انتانی ناروغي ولري، او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي، هغه موږ نه بسترو، هغه بیا نور مراکز تلیګو.
له روغتون څخه د باندې ځینې خلک داسې انګیرنه لري یا داسې فکر لري، داسې تبلیغات شوي دي چې په روغتونونو کې پر مریضانو باندې اوبه اچول کېږي، هلته زیات فشار ورباندې راوړل کېږي، څوک یې غم نه خوري. ستاسو ځواب څه دی؟
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي، یا د دغه پروشندگان دي، یا دغه د انتقالولو خلک دي، او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي. نه وهل شته دی، نه یخې اوبه شته دی. دې لپاره ډاکټر صاحب شته، پچکاري وته کوي، دوا ورکوي، خدمتونه کوي، هر خدمات چې هغه دوی ته کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چی پر منځنوی چپو سربیره یا په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس به د یو معتاد له حاله خبر سو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نخی وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه، خو هغه خبره ونه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیا د نشو له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
ما خپل مېړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې هلکان شو، بیا پسې درې چلیکان شو، بیا د تلور مې شوه ما مور سره شروع کړه، بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه پرې خبر شوم، څلوېښت شپې پرې پاس کړه، بیا بیرته د پوډر باندې راغی، بیا چې مډل خیر دغه مه کوه زما یې نه منله. پنځلس کاله ما مور سره وه، ما زه پاغه ګرانم، هغه په ما ګرانم، بیا زه خبر نه وم چې دا د څه شی ده چې سړی ووایي ښه چې سړی ونه وایي درد لري. دغه وجې نه متات شو ماشومان سره پرستی چې کوي، پاس آسمان ته لاندې ځمکې چې نشته، چې وخت به وګم سم لکه ژوندي انسانان به و چې نه به وته لکه مړي سترګې مو غړېدې سړی کې نه کې وخت ما به و ډوډۍ به نه وه ډوډۍ به چې ما وکړ دو وخته مو چې ښه و ټول به تل راتله خوسم تګ راتګ نه کوي، او زیاتره به تو خبر هم نه دي رفتمده کې نمونږ ګونه وځي ما خپل باندې نه دي خسي نمزالي دله هم عمره ما وخت کوي د کوټه راتره وخت ته روزګار م خو دی عمل چراغلو د څه وخت راغله چې په ډوډۍ به تل نه پر موږ زاره کړ.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته دې ډرامې کې صدا شې د چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو. لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا هلک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشم.
Thank you.
بشیر زویا نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږی؟ سبا مکتب ته نه ځې؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پریږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی را کیناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دوه بجې دي، خوب به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که.
مورې له مخې مې لرې شه، کنه ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو دغه سې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایه.
بله،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسې حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
او مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه شوي؟
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
راځه راځه حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب، زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې، ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره په پیسه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در وواهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ واهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.